آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8:30 بجې کېږي. اوس په مکړی د خبرونو لندیسته.
د پاکستان صدر اعظم غواړي د دینی مدرسو په اړه د اسلامي عالمانو سره خبرې وکړي. د اروپایي کمیسیون مشر د مهاجرینو د قبلېدو په اړه د هر هیواد د سهمیې غوښتنه کړې ده، او ترکی قواوې د کوردانو په مقابل کې د جګړې د پاره شمالي عراق ته داخلي شوي دي.
نن چهارشنبه ده، د 1404 کال د سنبلې د میاشتې 13 ده چې د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې 9 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو تر څنګ به په اروپا کې د مهاجرو په روانو ستونزو یو رپورټ هم واوري. اوس به پوره خبرونه طاهر اڅکزی صاحب تاسو ته واوروي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دوشنبې په ورځ د هغه هیواد د لویو دینی عالمانو سره د دینی مدرسو په تعلیمي نصاب د هغو د نمونو په ثبتولو او تمویل کې د اصلاحاتو راوستو په اړه سلا مشورې کړې دي. په دینی مدرسو کې د اصلاحاتو راوستل د 2014 کال د ډسمبر په 14 په پېښور کې په یوه ښوونځي کې د قتل عام څخه وروسته د پاکستان د ملي اقداماتو د پلان یوه برخه ده چې غواړي د توندلارو د اعمالو مخه ونیسي. په هغه بیانیه کې چې د غونډې څخه وروسته د صدر اعظم نواز شریف د دفتر لخوا خپره سوې، ویل شوي دي چې صدر اعظم په دې اړه خپل عزم او اراده څرګنده کړه چې د ملي اقداماتو د پلان تطبیقول به د سیاست څخه بیل کې او پکې به د خلکو ګټې په پام کې وساتي. مګر ژورنالیست امتیاز ګل د امریکا ژغ ډیوې رادیو ته وویل چې د دینی مدرسو د تعلیمي نصاب بدلول اصلي ستونزه ده. هغه داسې وویل:
د نیشنل اکشن پلان کې دی وعده ډیره کړې وه چې مونږ د مدارسو اصلاحات به کوو، د هغې رجسټریشن به کوو، خو تر اوسه پورې نه د رجسټریشن معاملات سرته رسېدلي دي او نه هغه د هغې د نصاب خبره شوې ده.
د اروپای کمیسیون مشر جین کلاود جنکر په زیاتره اروپایي هیوادونو کې د منځني ختیځ څخه د زرګونو راغلو مهاجرینو او پناه غوښتونکو د قبلېدو لپاره د هر هیواد څخه 2 کلنه ټاکلې سهمیه غوښتې ده. په دې پلان کې به تقریبا 160,000 مهاجرینو د قبلېدو غم وخوړل سي چې زیاتره برخه به یې جرمني، فرانسه او هسپانیا په غاړه واخلي، او پاته به یې پولینډ، نیدرلند، رومانیا، بلجیم او سویډن قبول کړي. په داسې حال کې چې اروپا د دوهمې نړیوالې جګړې را په دې خوا د مهاجرینو د تر ټولو لویو بهیرونو سره مخامخ ده، ټاکل شوی جنکر نن د چهارشنبې په ورځ وروسته په اروپایي پارلمان کې د خپل پیشنهاد جزئیات توضیح کړي، مګر د سهمیې په نظریې باندې اختلافات راپیدا شوي او هغه د هنګري او څو نورو اروپایي دولتونو لخوا په کلکه رد شوی ده. په دې اړه اروپایي مشرانو اندجون په میاشت کې لا چې د مهاجرینو ټول شمیر 40,000 تنه وو پیشنهادونه رد کړي وو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې هیواد یې مهاجرینو ته خوراکي مواد، اوبه او ماشومان ته د لوبي سامانونه برابر کړي دي، د جنکر پلان لومړی مهم قدم بللی دی. د بلې خوا د فرانسې او د ملګرو ملتونو مشرانو پرون د سېشنبې په ورځ هغه چارواکي وغندل چې ویلي دي اروپا باید د منځني ختیځ یوازې عیسوي مهاجرین قبول کړي. وروسته له هغه چې د فرانسې دوو ښاروالانو په دې وروستیو ورځو کې وویل چې د دوی ښارګوټي به یوازې عیسویان قبول کړي نه مسلمانان، نو د هغه هیواد د کورنیو چارو وزیر په یوه تلویزیوني مرکه کې د هغوی په دې دریز باندې سخت انتقاد وکړ. هغه وویل چې زه په رښتیا په دې نه پوهیږم، زه هغه غندم او فکر کوم چې دا ډیر خطرناک کار دی. په سوریه کې ټول اقلیتونه تر تعقیب لاندې دي. د منځني ختیځ د عیسویانو باید هرکلی وسي، مګر هلته مسلمانان او نور اقلیتونه هم په عین دهشت تر تعقیب لاندې دي. د ترکیه مزکنی قواوی د 2018 کال وروسته پرون د سه شنبه په ورځ د اول ځل د پاره شمالي عراق ته ننوتل دي او د یو چارواکي له قوله د لنډې مودې د پاره به عملیات دوام ورکړي چې هغه کوردی یاغان پیدا او وژني چې د ترکیه د عسکرو او پولیسو په وژلو کې لاس لري. د امریکا د سنا په مجلس کې دیموکرات ګوند یو څلویښت رایې راټولې کړي دي چې په دغه سره د ایران د اټومي موافقې په مخالفت کې د پریکړې لیک مخه ونیسي. د امریکا د کانګرس غړي د یوې میاشتې رخصتۍ څخه وروسته پرون د سه شنبې په ورځ بیرته غونډې پیل کړي دي. نور تفصیل به د شافی سردار څخه واورو.
د کانګرس غړي د رواني ایسوي میاشتې تر 18 نیټې پورې وخت لري د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه ارزیابي کړي او د رد یا منظوري لپاره رایګیری وکړي. د امریکا د کانګرس په دواړو جرګو کې جمهوري غوښتونکي اکثریت دي چې د ایران سره د اټومي موافقې مخالفت کوي. تمه کیږي چې د استازو په مجلس کې چې جمهوري غوښتونکي لوی اکثریت لري د دې موافقې په مخالفت کې به لایحه پاسې، خو د سنا د مجلس د ملاتړ څخه بغیر به دا کار یوازې سمبولیک ارزښت ولري او بس. د سنا په مجلس کې دیموکراتانو یو څلویښت رایې راټولې کړې دي چې په دې سره به د ایران د اټومي موافقې په خلاف کومه لایحه تصویب نسي. همداراز به ولسمشر اوباما دې ته مجبوره نسي چې د خپل ویټو د حق څخه استفاده وکړي. دا د ولسمشر اوباما لپاره یو سیاسي بریا ګڼل کیږي، خو په کانګریس کې به بحثونه د ایران د اټومي موافقې مخالفینو ته دا فرصت ورکړي چې یو ځل بیا د موافقې په خلاف خپل ږغ پورته کړي.
د ایران د اټومي موافقې په اړه مو رپورت واورید او دا هم وروستی خبر. ملګرو ملتونو ویل دي چې په جنگ ځپلي ختیځ یوکران کې د می د میاشتې را په دې خوا د ملکي وګړو مرګ ژوبله زیاته سوې او په تیرو اولسو میاشتو کې د روسیې په طرفدار بغاوت کې تقریبا 8000 تنه وژل سوي دي چې پکې ملکیان، حکومتي عسکر او یاغیان شامل وو. تقریبا 8000 تنه نور زخمی سوي دي. د یوکران د پاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر زید رادول حسین پرون د سه شنبه په ورځ په جنیو کې دغه وروستي معلومات خبره کړي دي. دا وو خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې او 8 دقیقې دي. اوس په مکرې رپورت ده. د اروپا یو شمیر هیوادونه د لسکونو زرو مهاجرینو د ستونزو د اوارولو لپاره لارې لټوي. په دې لړ کې جرمني ته تمه کوي چې سږ کال به 800,000 مهاجرین قبول کړي. د لیسبوس په ټاپو کې 1,500 مهاجرین دې ته منتظر دي چې چارواکي هویت تثبیت کړي او تر هغې وروسته یونان ته د تللو اجازه ورکړي.
دا د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د کلیتی د اورګاډي تمځای دی چې مهاجرین د اروپا بډایو هیوادونو لکه جرمني، اتریش، فرانسې او هالند ته ترنه شي. زیاتره مهاجرین د سوریې او عراق له جګړو نه اروپا ته روان دي. خو د افغانستان د جګړو له امله یو شمېر افغانان هم دې ته اړ شوي دي چې مهاجرت وکړي.
له دوه میاشتو راهیسې په سفر بوخت دي. له افغانستان نه ایران ته ولاړم او بیا له هغه ځای نه په قاچاقي ډول ترکیې، ورپسې یونان، مقدونیې او بیا سربستان او هنګري ته پسې لاړم. په لاره کې ډېرې ستونزې دي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو دفتر وایي چې حالات ډېر خراب او خطرناک دي. په دې تیرو نږدې اونیو کې د مهاجرینو بوګنوونکي حالات پر اروپایانو باندې سختې اغیزې وکړې او له همدې امله هغوی دې ته چمتو شول چې د ستونزو د حل لپاره څه ګامونه وکړي. د برتانی سر اعظم ډیوډ کیمرون د دوشنبه په ورځ په پارلمان کې وویل چې په راتلونکو 15 کلونو کې به 40,000 سوریایي مهاجرین ته پناه ورکړي.
موږ به د مهاجرینو قبلولو ته په کمپونو، ترکیه، اردن او لبنان کې ادامه ورکړو. دا به مهاجرینو ته خوندي لاره برابره کړي چې برتانی ته راشي.
ډیوډ کیمرون له دې نه انکار وکړ چې د اروپایي ټولنې هغه پلان ومني چې د راغلو مهاجرینو له لینا خپل برخه مهاجرین قبول کاندي. په همدې لړ کې فرانسې هم اعلان وکړ چې د سوریې مهاجرینو د منلو شمیر به زیات کړي.
اروپایي کمیسیون وړاندیز کوي چې 120,000 مهاجرین دې په راتلونکو دوو کلونو کې وویشل شي. په دې کې به د فرانسې برخه 120,000 وي. موږ به یې قبول کړو.
فرانسوا اولاند هم وویل چې دا ډیره مهمه ده چې د هغو شخړو چاره وشي چې د مهاجرینو ستونزې منځ ته راوستلې.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا جغ آشنا رادیو سواوري دي. د نورستان ولایت اوسیدونکو او ځوانان وایي که په مرکز پارون کې د دوی لپاره یو لوی سپورتي لوبغالی جوړ سي، نو د دغه ولایت اکثره ځوانان به له نشه توکو وژغورل سي. په دې اړه پام وکړئ د ذبیح الله غازی رپورټ.
نورستان تر اوسه د سپورت لپاره کوم ځانګړی ځای نه لري چې د دغه ولایت ځوانان پکې په منظم ډول خپلې ساتیری او ورزشي لوبې وکړي. د دې ولایت د اوسیدونکو لویه نیوکه دا ده چې حکومت په تیرو 14 کلونو کې نورستاني ځوانان په سپورتي اړخ کې یوې څنډې ته وساتل. د دوی په باور کې په مرکز پارون کې د تمریناتو لپاره لږ تر لږه یو ځانګړی سټیډیم جوړ شینو د نورو ولایتونو سره په ورزشي اړخ کې سیالي کولای شو. د دغه ولایت ځوانان وی لا هم او بل ورخه نه دي تیرې.
نو مې بشیر احمد احمدی د نورستان ولایت هم د نورستان ځوانانو د ورزش په ډګر کې لرغونی تاریخ لري، خو تر اوسه دلته هیڅ میدان نه لري جوړ شوی.
کمه وزې کونړ ته، کمه وزې ننګرهار ته، دوه دغه ستونزې مشکلات سره اخته دي. نو زه غواړم چې دوه لپاره دی د والیبال میدان، د کرکټ میدان، ټول د ځوانانو ته باید برابر شي.
اوس مهال اکثر نورستاني ځوانان د کرکټ، والیبال او فوټبال د تمریناتي لوبو لپاره ننګرهار ته راځي، ځکه په خپل ولایت کې دغه برخه خواره پاتې شوې ده. د نورستان د ولایتي شورا رئیس انجنیر احمد الله پیندزوی وای په خپل ولایت کې د یو سپورتي لوبغالي د جوړېدو لپاره ډېری نارې کړې، خو تر اوسه یې چم د دوی غوښتنو ته سینه نه ده ډبولې. هغه پر ملي سوداګرو نړیوالو خیریه ادارو غږ کوي چې لک تر لګه د مرکز پارون د ځوانانو لپاره دغه تشړه ککی
او دونران هم دې توجه غواړي په حساب باندې چې موسسات کې د همکار وي. د نورستان د ځوانانو پیسې کې چې دوی شو خلاصه سپورت څوب لري او دلته مرجع نشته لري، هغه لپاره هغه ځای معلوم نه دی، هغه لپاره زمينه نه مساعد
هغه وایي که څه هم د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې ادارې و سشمنه کړې وه چې د لوی سټیډیم لپاره به مصارفو ته اوږه ورکړي، خو د پایندزوی په باور ځان شاته که. د نورستان والی حفیظ عبدالقیوم بیا په مرکز پارون کې د ختی زون په کچه د ولوی لوبغالی د جوړېدو هیله له لاسه نه ده ورکړې. هغه وایي په دغه برخه کې د پڼ ورکوونکو ادارو سره خبرې کړي او تمه لري چې د دوی غوښتنې به په پام کې ونیسي.
کوشش مو دا ده چې د دې ورزشي میدان لپاره فند پیدا کړو. د اوړي د لوبو لپاره نورستان خپله دا یو ډیر زیات خلکو ته هم د لوبو زمینه برابرول شي او هم اقتصادي منفعت د دې منطقې خلکو ته راجلبول شي.
والی وایي که دغه لوبغالی جوړ شي نو د ډیرو نورو ولایتونو د ځوانانو په زړونو کې د نورستان د لیدو ارمان به سرته ورسي او له بله پلوه به د عایدو یوه سرچینه وګرځي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
سه زموش سهرانی پښتو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو سوا اوري دا وخت په واشنگتن کې د ماشام 8 بجې او 8:30 دقیقې دی په مکرې رپورټه د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزی وایي افغانستان هیڅ کله له پاکستان سره جګړه او شخړه نه غواړي خو هیڅ کله به هم له خپل حق او حقوق څخه تیر نه سي نور تفصیل د اکرام شنواری پر رپورټ کې وایي
د افغانستان په خوانی جمهوریت حامد کرزیوی چې افغانستان هیڅکله له پاکستان سره جګړه او شخړه نه غواړي خو هیڅکله هم له خپل حق او حقوقو څخه نشي تیرېدلی. په خوانی جمهوریت حامد کرزی نن د ګندمک ډیورند پرون نن او سبا په ویلمی سیمینار کې د ویانا په وخویل چې د وی متمدن انساني مبارزې لپاره غواړي چې د افغانستان خلک خپل حق او حقوق ترلاسه کول ته ورسیږي.
ډیورند په معنا خو جنگ یې مونږ غوښت ورانه یې مونږ غوښت نن چې موږ د جهاد د وجه او بیا د حقو په اسلام ملګرو د وجه چې په ظاهر کې د جهاد ملګری وو او په باطن کې زموږ ریشه راښکلي کمزورې سیو یو بیا وسلې سیو یو د پاکستان د فوجانو د هڅه چې په موږ جوړن ومني ورسره ډېره سوې ده او په مختلفو وسایلو د دې هڅې کوشش کیږي.
د دغه علمي سیمینار بندوبست د افغانستان سیریز او مشورتي مرکز له خوا شوې ده. په خواني جمهوریت ویل چې کله چې دی د افغانستان جمهوریت او د پاکستان په خواني جمهوریت پر ویز مشرب ورزنی دغه کرخې پرسمیت پیژندلو غوښتنه کړې و. په خواني جمهوریت ویل چې افغانان به هیڅکله د ډیورې د کرخې په برخه کې له خپل حق نه تیر نشي.
دا په دې معنی نه چې موږ وختان اخر ده درس کو چې د بی ګناه انسانانو باندې توې سینا ابدا موږ یو متمدن ژوند غواړو او په متمدن ژوند کې د ټول هغه مظلوم او د پردي تر واکمنې لاندې راغلي انسانانو آزادي غواړو او د انسان په توګه نه صرف د سیاست لپاره د انسان په توګه خپل حق او حقوق غواړو چې هر انسان حق دی. ترڅو ترقی وکړو، ترڅو په خپلو پښو ودرېږو، او ترڅو آینده مو زموږ خپله وي. او په دې کې د افغانستان ملت ټول متحد دی.
پخوانی جمهور رئیس حمید کرزي د انګریزانو څخه د 30 کاله اشغال وروسته چین ته د هانګکانګ د سپارلو یادونه وکړه. ویل چې چین زور درلود چې انګریزانو یې غوښتنه ومنله. پخوانی جمهور رئیس ویل چې انګریزانو د ډیورنډ کرښې په مایده کې ویلي چې انګریزان غواړي خپل نفوذ ساحه تثبیت کړي، نو دا چې دا د یو سرحد په توګه ټاکي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس افغانستان د خپلواکۍ تړون یادونه هم وکړه. ویل چې په دغه تړون کې ویل شوي چې افغانستان د ډیورنډ کرښې هغې خواته د خپلو خلکو سره د اړیکو او تماسونو ته داسې دوام ورکولی شي چې د هند پر امنیت او د خلکو په سوله ییز ژوند کوم اغیزه ونه کړي. پخوانی جمهور رئیس کرزي د دغو دواړو قراردادونو اغیز پر افغانستان او ټوله سیمه د افسوس وړ وبلله. وویل چې دې لپاره چې د افغانستان سیمې د انګریزانو په اختیار کې پاتې شي، انګریزانو د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته ولسونه له طالب نه لرې ساتلي وو. پخوانی جمهور رئیس په ځانګړي ډول په قبایلي سیمو کې دا ډول اقدامات یادونه وکړه. وویل چې خصوصا په شمالي او جنوبي وزیرستان، ژوب، کلی سیپلا و جوړ دیر او مومندو پورې مربوط سیمو کې د طالب د رواجولو د مخنیوي لپاره ډېر جدي اقدامات شوي دي.
همدا هڅه موږ ګورو چې کله چې د افغانستان جهاد د شروع په خلاف پیل کیږي، ډیورنډ دی غلط هم راوړي. د مکتوبونو تخریب، د کلینیکونو تخریب، د استادانو وژل، د علماو وژل، د ډاکټر او د انجینر او د هر هغه انسان چې سکه د طالب شکی کې وو دوی ورکول.
خو نه جمهور رئیس ویل چې د امیر دوست محمد خان سره په 1455 کال او بیا په 1455 کال قراردادونه او ورپسې نور قراردادونه چې د امیر شېر علي خان او نورو افغان پخواني چارواکو سره شوي، انګریزانو وارور د اټک څخه تر ډیورنډ په تکرار د افغانستان سیمي بللي یادونه کړې ده. په خاني جمهور رئیس ویل چې د ګلدومک په نهمه ماده او د ډیورنډ په دوهمه ماده کې د مسلو ته زیور کړ شوی دی. په دې کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا یو شمیر سیرونکو او لیکوالانو هم برخه اخیستي وو او د دغه کرښې په باب خپلې مقالې ولوستلي. پاکستان تر ویل چې د ډیورنډ کرښې مسله حل شوی او همدا کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي سرحد دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 اف ام 100.15.
او دا هم زموږ د خبريال ابراهیم رحیمی رپورت چې وایي په پکتیا کې د ښځو د حقونو مبارزونو غونډه کړې او له حکومت څخه یې غوښتي دي چې د سولې په پروسه کې د ښځو ونډې ته خاصه پاملرنه وکړي.
د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه دا هغه مسله ده چې طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې مدني بنسټونو او د ښځو د حقونو مبارزینو هر ځل کلکه غوښتنه کړې. د پکتیا ښځینه فعالانو د سولې او ثبات په ټینګښت کې د ښځو د رول په اړه په یوه غونډه کې یو ځل بیا حکومت ته وریاده کړه چې د سولې په یاده شوې پروسه کې ښځو ته پراخه ونډه ورکړي. ماهره احمدزی په پکتیا کې د ښځو د شبکې مسؤله او د یادې شوې غونډې ګډونواله ده.
نو دغه مور کوي شي چې یو خپل بچی یعنی یو جنگیالی تربیه نه کی، امغه یو د صلح طرفدار تربیه کی. نو مونږ ګورو چې هر یو مور لري، هر یو سره مور ده، همغه مور هغه تربیت کړی ده. پس زه هم د ما شخصي نظر ده چې د مور رول ډیر مهم ده په صلح کې.
د یاد شوی غونډې ګډونوالو پر حکومت غږ وکړ چې په کل یو باندو کې د یو ځانګړي میکانیزم لارې خزو ته عامه ذهنیت ورکړي چې د کورنۍ یو نارینه د حکومت پر وړاندې له جګړې راوګرځوي. د پکتیا د سولې شورا غړي زرغونه همت په دې نظر ده چې د مذهبي او قومي مشرانو خبره پر خلکو ښکاره اغیز لري. هغه غوښتنه کوي چې د هغوی په مرسته یاد شوی عامه په هوایي مخته یوړل شي،
چې خصوصا هغه پرتی لري سیمې یا سیمو کې چې زمونږ خیال دی الته دي، زمونږ ورونه الته دي. که چیرې واقعا دوی غواړي چې په ټول افغانستان کې صلح راشي، هغه مخالفین چې دوی د دولت څخه مرور دي یا نه راځي د صلح پروسې ته، باید دوی نور د جنگ څخه خلاص واخلي او د صلح پروسې سره یوځای شي ترڅو افغانستان کې صلح او امن راشي.
په صلح کې د ښځو د ونډې په اړه یاد شوی غونډه په ګردیز کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د سیمه ییز دفتر له لوري جوړه شوې وه. دا خبر داسې مهال کیږي چې د لومړي ځل لپاره افغان حکومت او طالب مشرانو سره د سولې په اړه مخامخ ناستې او خبرې وکړي. خو د ملا محمد عمر د مړینې تر اعلان وروسته دغه لړۍ ځنډیدلې. عبدالمتین جلیلی د پکتیا پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد دی. هغه د سولې پروسې د بیا پیلېدو او د مثبتو نتایجو ترلاسه کولو په اړه خپل نظر وایي.
سولې د تامین لپاره مسلسل کار په کار دی ترڅو منطقوي اجماع په دې باندې سراسري عملی شي، ترڅو خلک او د منطقي قوتونه او په فره منطقه کې دا ذهنیت ایجاد شي ترڅو سوله د سولې راتګ یو مبرم او حقيقي ضرورت دی. د هغې درکولو سره باید په دې رابطه ګام واخیستل شي.
د ترڅنګ جلیلی د سولې پروسې د ګړندیتوب لپاره په معارف، رسنیو، جمعتونو او کلی باندو کې د عامه په هویر لارې د میکانیزم د پیوړتیا لپاره اهل زلی هم ډېرې مهمې وبللې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5.
لاند خبرونه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دوشنبه په ورځ د هغه هیواد د لویو دینی عالمانو سره د دینی مدرسو په تعلیمي نصاب د هغو د نومونو په ثبتولو او تمویل کې د اصلاحاتو راوستو په اړه سلا مشورې کړي دي. په دینی مدرسو کې د اصلاحاتو راوستل د 2014 کال د ډسمبر په 14مه په پېښور کې په یوه ښوونځي کې د قتل عام څخه وروسته د پاکستان د ملي اقداماتو د پلان یوه برخه ده چې غواړي د توندلارو د اعمالو مخه ونیسي. د اروپایي کمیسیون مشر ژین کلاود جنکر په زیاترو اروپایي هیوادونو کې د منځني ختیځ څخه د زرګونو راغلو مهاجرینو او پناه غوښتونکو د قبلېدو دپاره د هر هیواد څخه 2 کلنه ټاکلې سهمیه غوښتې ده. د فرانسې او د ملګرو ملتونو مشرانو پرون د سه‌شنبې په ورځ هغه چارواکي وغندل چې ویلي دي اروپا باید د منځني ختیځ یوازې عیسوي مهاجرین قبول کړي، وروسته له هغه چې د فرانسې دوو ښاروالانو په دې وروستیو ورځو کې وویل چې د دوی ښارګوټي به یوازې عیسویان قبول کړي نه مسلمانان. نو د هغه هیواد د کورنیو چارو وزیر په یوه تلویزیوني مرکه کې د هغوی په دې دریځ باندې سخت انتقاد وکړ. د ترکیې ځمکني قواوې د 2011 کال څخه راوروسته پرون د سه شنبه په ورځ د اول ځل دپاره شمالي عراق ته ننوتلې دي او د یوه چارواکي له قوله د لنډې مودې دپاره به عملیاتو ته دوام ورکړي چې هغه کوردي یاغیان پیدا او ووژنې چې د ترکیې د عسکرو او پولیسو په وژلو کې لاس لري. د ترکیې د حکومت یوه نطاق بې له دې چې نور توضیحات ورکړي ویل چې د ترکیې عسکر د کردستان د کارګر ګوند په مقابل کې چې لغوه سوی دی د تودې جګړې دپاره ور اوښتی دی. د امریکا د سنا په مجلس کې دیموکرات ګوند 41 رایې راټولې کړي دي چې په دغه سره د ایران د اټومي موافقې په مخالفت کې د پریکړه لیک مخه ونیسي. او ملګری ملتونو ویلي دي چې په جنګ ځپلي ختیځ یوکراین کې د می د میاشتې را په دې خوا د ملکي وګړو مرګ ژوبله زیاته سوې او په تیرو 18 میاشتو کې د روسیې په طرفدار بغاوت کې تقریبا 8000 تنه وژل سوي دي چې په ملکیانو کې حکومتي عسکر او یاغیان شامل و. تقریبا 8000 تنه نور زخمي سوي دي. د یوکراین لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر پرون د سه شنبه په ورځ په جنیو کې دغه وروستي معلومات خبره کړې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.5 رښتینی او تازه خبرونه.
او د دې اوس په مخ کې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ده. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 10.5. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 10.4. په هرات جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي، په غزنی کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه په غزنی کې 28 او په جلال آباد کې به 30 وي. په کندوز کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 15.4. په خوست کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 2.8. په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 9.4. او په فراه کې به د تودوخه لوړه درجه 8.9 وي، اسمان به شین وي. د امریکا جغه شنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هرمونیسی چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو، د دغه خبرونې همکاران حاضر دي. په لاندې وخت به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.